د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غاخین او تاسو ته د نن ورځې د 12 بجو په خبرونه کې هرکلی به نو 12 څخه تر پاوکم 2 بجو پورې به تاسو به له بل رپورټونو وړاندې کوو. تازه حال باندې مو خبرو تازه رپورټونه درته لرو. مطبوعاتي کتنې هم د دې غړې برخه دي او په اخر کې به تاسو یو اونیزه خبرونه هم اوریدل شي. نو هیله ده چې را سره اوسئ. لومړی به ګلیا سره خبرونه وایو.
سړی مشر لومړی د خبرونو سره ټکی د جمعیت علما اسلام فی مشر وای باید د هیواد ټول ادارې آئینی چوکاټ لاندې کار وکړي. د بلوچستان پوهنتون زده کوونکو د ویډیو سکینډل پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی او په دې کې ککړو کسانو د نیولو غوښتنې کړې. او په بنګلادیش کې د سمندري طوفان له وجې په لکونو خلک خوندي ځایونو ته منتقل کړل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. دا جمعیت علما اسلام فی په مشرۍ د حکومت ضد د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناسته په اسلام آباد کې نن په 11 ورځ هم دوام لري. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان بیگانه وخته د ازادۍ مارچ په نامه د درنی ګډونوالو ته ویل چې دوی په جمهوریت طریقه خپل احتجاج کوي. هر یو اداره خپل چوکاټ لاندې کار سرته ورسوي نو هیڅ کله به جګړه نکیږي. مونږ داسې حکومتونه نه تسلیمو. مونږ په ملک کې یو باوقاره جایز جمهوری او آئینی حکومت قتل غواړو چې ولس په عزت سره ژوند تیر کړي. د پاکستان حکومت مذاکراتي ډلې له مولانا فضل الرحمان سره په دې رسو کې ملاقاتونه کړي ول چې احتجاجي ناسته ختمه کړي. په احتجاج کې شامل اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي خو حکومت وایي وزیر اعظم به هیڅ کله استعفا ورنه کړي. د خیبر پختونخوا په کابل ضلع کې د سکولونو د استادانو اتحادیه وایي حکومت په دغه سیمو کې د تعلیم د ودې او وړاندې شوو سکولونو د بیا بحالۍ ژمنې نه دي پوره کړې. د کابل ضلع د استادانو اتحادیه وایي آصف خان افریدی بیګا مشال لري ویل چې د ناسم حکومتي پالیسیو له وجې ستونزې زیاتې شوې دي.
دی د ټول نغټه محکمه چې زموږ ایجوکیشن دار دی هغه محکمه ورسته کا او بغیر د سمن څه بندې نه هغه ختمه کا او هغه ورکا الیمنټری اینڈ سیکنډری ډایریکټریټ لا نو هغه سره زموږ چې سنه پروموشن نو زموږ چې سنه ترانسفر هغه په خپل ځمان دی مکمل او درې دی.
خو د تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار ضیا الله بنګش مشال لري ویلي چې په کابل سیمو کې د سکولونو د نظام سمول لپاره یې د سارنې یو څانګه پرانستي او د تعلیم او ودې ته ډیر پام کوي. پرون په بلوچستان پوهنتون کې زده کوونکو د غلطه د امنیتي ځواکونو د موجودیت او جنسي زورونو پر ضد یو ځل بیا مظاهره کړي دي. په مظاهره کې شامل د پښتونخوا زده کوونکو اتحادیې غړي لطیف الله کاکړ مشال لري ویل حکومت د امنیتي ځواکونو د پوهنتون له ودانۍ وباسي او هغه کسانو ته د سزا ورکړل شي چې د امنیت په نامه کیمرې یې لګولې وي او جنکې پرې زوروي. دا یادونه ده چې یو مشمخ کې په بلوچستان پوهنتون کې د زده کوونکو د جنسي زورونو د مسلې تر راپورته کېدو او مظاهرو وروسته د پوهنتون مشر له دندې لري شوی او 15 ملازمین نیول شوی دي. په دې لړ کې په های کورټ کې مقدمه روانه ده او چارواکي وایي زده کوونکو دي د فیصلې انتظار وکړي. نن د پیښور په قیوم اسټډیم کې د قامی لوبو سیالۍ پیلېږي. دا لوبي به تر یوې اونۍ پورې دوام لري او له ټول هېواده لوبغاړي پکې برخه اخلي. د خیبر پښتونخوا د لوبو او سلګري وزیر عاطف خان بیګا مشال لري ویل چې د لوبو مقصد نړۍ ته د امن پیغام ورکول دي. په دې سیالو کې به نارینه لوبغاړي په 2 او ښځینه لوبغاړي به په 8 بیلابیلو لوبو کې برخه اخلي. د افغانستان په لوګر ولایت کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لوګر چارواکي وایي تیر ماښام د یاد ولایت په سلطان باغ په سیمه کې د طالبانو د یو قومندان ویسودین په ګډون څلور وسلوال د افغان هوایي ځواکونو په برید کې وژل شوي دي. د لوګر د امنیتي قومندانۍ ویان شاپور احمدزی نن سهار مشال لري ویل وسلوال داسې مهال تر هوایي برید لاندې راغلل چې د حکومت ضد فعالیت باندې بوخول. د مور جات اخلا د هغه وسلوال بول چې د تیرې پنځشنبې په ورځ په همدې سیمه کې د پکتیا درې قاضیان او د محکمې یو مامور وژلې وو. تر اوسه وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په نګار ولایت کې 9 داعش وسلوال حکومت ته تسلیم شوي او وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د ولایت وزارت والی شاه محمود میاخیل پرون د استخباراتي ادارې ان ډي اس په دفتر کې رسنۍ ته ویل چې تسلیم شوی وسلوال په دې خبره پوهېدلی چې دا جګړه استخباراتي ده او له عقیدې سره هیڅ تعلق نه لري. چارواکي وایي چې د وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکني بریدونه زیات شوي چې له وجې د تسلیمېدو لړۍ چټکه شوې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د هیواد په کچه د رایو بیا شمیرنې او پلټنې بهیر پیل کړی. د کمیشن د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ پرون خبرونه تویل هڅه کوي چې په کمه موده کې دغه پروسه بشپړ شي او د سپتمبر 28مې ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دوی ویل ټول هغه مواد چې د بیا شمیرنې لپاره یې معیار تعین شوی ولایتونو ته لیږل کیږي او هڅه کوي چې توري او سپینې رای سره ویل کړي. د بنگلاديش ساحلي سیمو ته قوي طوفان رسیدلی او په سلګونه زره خلک خوندي ځایونو ته منتقل کړل شوي دي. د بنگلاديش موسمیاتي محکمې چارواکو نن ویل چې د بلبل په نامه طوفان د هیواد سویل او هند ته رسیدلی. دا طوفان ساحلي سیمو ته خطر پېښولی شي. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې یو وزیر انعام الرحمن ویلي چې تر 3 لک پورې کسان خوندي ځایونو ته رسول شوي دي او 1.8 میلیون کسان به په راتلونکو ساعتونو کې محفوظ ځایونو ته کډه کړي. په بغداد کې پولیس او د صحت کارکونکي وای عراقي امنیتي ځواکونو د نومبر پر 9مه لکه تر لګه څلور مزارچان هغه محل په ډزو وجلي کله چې چارواکو سړکونه د لاریون کونکو څخه پاکول. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې مزارچانو په امنیتي ځواکونو د پېټرول بمونو گزارونه وکړل. د راپورونو تر مخه تر سلو زیات مزارچان جوړ شوي هم دي. د ډزو وروستو امنیتي ځواکونو د یو مهم پل پرته د ټولې سیمې کنټرول ترلاسه کړو. دا تر دې مهال د مشالو ډی خبرونه اوس د سیرا ظهیره د موسم حالو
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل پروس په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په ژوب او کوټه کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 14، بنو کې 22 او 12، ژوب کې 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ګلایس سره خبرونه ویل او سراج ظهیر تاسو د موسم له حاله خبر کړی. په دې غړ کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام ګوند مظاهره چین وای امنیتي ادارې دې په سیاست کې مداخله نه کوي. د بلوچستان پوهنتون زده کوونکي وایي امنیتي ځواکونه دي د دوی د پوهنتون ودانی پرېږدي.
زمو چې پېستا صاحب سي کوم فیصله وکړ په 2 ورځې کې د پی ایف سی وځي. نن هم په دې یونیورسيټي کې د ایف سی چوکۍ ده. ایف سی حالته ده موجوده ده. هیڅ حکم ځغ نه کوي.
د پښتانه سیاستوال وایي چې پاکستان د خپل رقیب هیواد هند سره د سیکانو لپاره خپل لارې پرانیزي نو پر ډیورنډ کرښه د پښتنو بیلوالي لپاره اغزن تار ولې لګي.
دا خصوص یو خلک یو کومونه دي په کومونه مې کې دي خاردار مې راکړل دي چې د دښمنۍ د هغه سره تاسو بغیر ویزه نه کارډو ته توي او افغانستان کې ویزه باندې رښتونه خپل یو غوښه او یو تخلیق په کومو کې شته.
تاسو به داسې ودونه لیدلې چې د کورنۍ پکې د خپل زامنو خوشحالي لمانځي خو یو داسې واده ته مو بیا یو چې اغلته کورنۍ د خپل لور واده لمانځل دي.
دا د خوشحالی خبره ده چې په ټولنه کې دومره بدلون د دې په فکر کې راغلی دی چې خور لور واده خوشحالی په هغه باندې ولمانځو په ویاړ باندې.
د دې ترڅنګ تاسو جمهوری غږونه خبرونه هم اوري را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. اولنی رپورٹ تبور شو د تحریک انصاف حکومت خلاف د جمعیت علماء اسلام ګوند په مشرۍ په اسلام آباد کې مظاهره نن هم دوام لري. مظاهره چنو ته مشرانو په تقریر کې ویل چې هر اداره د قانون لاندې کار وکړي او لخپل حد دی نه وزي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پر امنیتی ادارو تنقید کوي چې په سیاست کې ګوتی وهي. اغوی دا تور بے بنیاد بولی. دا مظاهره چند د وزیر اعظم عمران خان استعفا غواړي خو حکومت دا غوښتنه لاوار د مخه رد کړی ده. احمد الله نور حال درته وای.
تیر ماخستن نا وخت په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په لسمې ورځ د دولسم ربیع الاول په مناسبت سره سیرت طیبه کانفرنس ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل دوی د خپل نظریاتو خدمت د آئین او قانون پر رڼا کې جاری ساتل غواړي. نو آئین او قانون په دایره کې د پریښودل شي په کومو ځایونو کې چې د آئین نه سرغړونه شوې ده نو هغه ملکونه هم نه دي پاتې شوي. د نوموړي وینا وه هر اداره د خپل دایره دننه که د خپل کار سره کار وساتي نو حالات به صحیح شي. موجوده اسمبلی په وجود کې راوستو وروسته دوی غنی چې هر فیصله به دوی کوي، خو موږ د اسمبلی نه منو او نه د حکومت منو. موږ په ملک کې باوقار جمهوریت او آئینی حکومت غواړو چې اولس پکې په ازادۍ او عزت سره ژوند تیر کړي. موږ باید پاکستان راتلونکي روښانه او طاقتور جوړو، ځکه چې دا ملک زمنګ دی، د چا جاګیر نه دی. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ ازادي مارچ ورته د نه مخالف غوندونو ملاتړ ترلاسه دی. د اکتوبر په 28مه د کراچۍ څخه پیل شوی وو او د 13 اکتوبر په شپه نه وخته اسلام آباد ته راورسېدو، او له هغه وخت راهیسې د یادخار په اچنائن سیکټر او په کشمیر هایوې د حکومت پر ضد په احتجاج دی. اپوزیشن غوندونه غوښتنه کوي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د استعفا ورکړي، خو حکمران غوند غړي بیا وایي وزیر اعظم به یې په غوښتنه کله هم استعفا ورنه کړي. بلخوا د ریلوې وفاقي وزیر شیخ رشید احمد تیره ورځ په لاهور کې د ازادي مارچ په حق له د ایوې پوښتنې په جواب کې خبری غونډې ته وویل فضل الرحمن دې غریب کارکنان نور په ازمایش کې نه اچوي او درنه دې ختم کړي، ځکه چې ورته معلومه ده چې حکومت یې غوښتنې په هیڅ صورت کې نه مني. دې ترڅنګ د رهبر کمیټې مشر او د جمعیت علماء اسلام فی ګوند غړي اکرم خان دورانی تیره ورځ په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل حکومت سره یې مذاکرات د ځنډ ښکار نه دي، که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو راتلونکي اونۍ نه به په پلان بی عمل شروع کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د احمد الله رپورټ مول اسلام آباد واورئ.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو،
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو،
جمهوری غږونه
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړی
په یو بجا،
هارون باچا هنری گڑے
په دونی مو بجو،
تا مشال مرکا
په درینی مو بجو،
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو،
دا باختر ستوری
په پاوکم پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او په مشال ریډیو ډاٹ کام هم موږ اوریدل شي. دوم رپورټ ته ځو. د بلوچستان پوهنتون زده کوونکو یو مظاهره کړې ده، په دغه اړه باندې تاسو ته رپورټ دراوړو او دا هم درته وایو چې تاسو زموږ خبرونې په مشال ریډیو ایپ باندې هم اوریدل هم دا اوس تاسو په ژوندۍ بڼه یې اوریدلی شئ. د بلوچستان پوهنتون زده کوونکو پرون یو ځل بیا د مظاهرو کولو په ترڅ کې پر حکومت تور پور کړی چې دغلته په جنسي زورونو کې ښکېلو کسانو ته سزا نه ورکول کېږي. دوی همداراز ویلي چې حکومت د عدالت د هغه حکم په عملي کولو کې هم پاتې راغلی چې ویلي وو اف سي ځواکونه دي له پوهنتونه ووځي، خو چارواکي بیا وایي په دې لړ کې په عدالت کې کیس روان دی او باید نتیجو ته یې صبر وشي. ایوب ترین یې نور حال لري.
د بلوچستان پوهنتون د زده کوونکو له لوري د هغه ویډیو سکینډل په ضد د احتجاج لړۍ لا اوس هم روانه ده، کوم چې یوه میاشت له مخه راښکاره شوی وو. په دې ترڅ کې تېره ورځ په کوټه کې د زده کوونکو له لوري د ساینس کالج څخه یو احتجاجي لاریون راووتی، کوم چې د پریس کلب کوټه و مخ ته په یوه احتجاجي مظاهره کې بدل شو. د مظاهره برخوالو غوښتنه کوله چې د بلوچستان پوهنتون په ویډیو سکینډل کې تورن کسان سم د لاسه ونیول سي. د پښتونخوا د زده کوونکو د اتحادیې د پوهنتون سکتر لطیف الله کاکړ خبرداری ورکوي که د دوی غوښتنې ونه منل سوې نو دوی به د احتجاج دا لړۍ نوره هم پراخه کړي.
چیف جسټس موټو نوټس واخیستې، په دې کې ډېر خلک فارغ شول او موږ دا مطالبه کوو چې دا خلک د ماتل نه دادی گرفتار شي او سکم سکینډل دې تحقیقات وسی. بیا په دا اوس وخت کې چیف جسټس صاحب یو فیصله وکړه، ایف سی د سکیورټی کورسز په والا باندې چې په یونیورسيټي کې سپورتس کمپلیکس نیولای وي وی سی بنگلای نیول کې و شاوخوا سکم یو اکټیویټي غیر نصابي سرګرمي و دا دوی متاثر کړي و ټوټل سټډنټ متاثر کړي و زموږ چیف جسټس صاحب سي کم فیصله وکړ په دې ورځ کې د ایف سی وځي نن هم په دې یونیورسيټي کې د ایف سی چوکۍ ده ایف سی حالت ده موجوده ده هیڅ کوم ځغ نه کوي
د دې ز د کوونکو په وینا چې د ویډیو سکندل ورسته د بلوچستان د حکومت لوري کوم ادا چې سوي وي پراغه باندې تر اوسه عمل نه دی سوی په دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام نظریاتي ډلې زده کوونکو یې صادرانه وایي چې ځینې ډلې دغه قضیه پټول ساتل غواړي
دوه کاله څخه د اواز پورته کوي چې په بلوچستان یونیورسيټي کې چې کوم صورت حال دی پر دې باندې د حکومت اکشن واخی او په بلوچستان یونیورسيټي کې چې دا اواز موږ غنا ورېدې اوس چې کوم سکندل مخترع لې چې کوم واقعیا رااله یقینا دا یو سکډنټ نه دی چې هلته د طلبا ویډیو جوړې سولې موږ د خوندو بیزتی وسوله د پښتون او د بلوچ د تاریخ سره لوبي وسوله
دل دا خبره د یادونه ورده چې د سکندل د ښکار کېدو وروسته د بلوچستان والی د پونتون وایس چانسلر جاوید اقبال د خپل دند څخه لری کړی وو او د دې ترڅنګ په بلوچستان های کورټ کې هم قضیه روانه ده او د روان میاس په 14 نیټه عدالت د پونتون نور چارواکي هم د پلوټون لپاره راغوښتي دي
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په فیسبوک او ټوئیټر او انسټاګرام باندې هم مشال ریډیو شته تاسو کولی شئ فالو یې کوي او دا غزه څخه په مختلفو حالاتو باندې ځان خبر کوي ریپورټونه هم پکې لوستل شي او همدارز ویډیوګانې او تصویرونه هم ډیر التشته دي تاسو کولی شئ ملګرو دوستانو سره هم بیا شریک کړئ دا هرڅه وس یو بل رپورت ته راګرځو د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې د تعلیم سره د تړلو ستونزو هواري لپاره یې د انټرنل مانیټرینګ یونټ یا د داخلي چارو د ارزونې برخه پرانستې ده او د دې کار لپاره 400 ارب روپۍ بیلې کړې دي خو بل خوا ته استادان او د تعلیم لپاره کارکوونکي فعالان په دې کار نیو کې کوي وایي حکومت په کوم ځای کې چې په کار دي پیسې الته نه لګي د دوی وینا په کار ده چې تعلیمي سهولتونه په هغه ځایونو کې برابر شي چیرته چې سکولونه نشته دي او جنکۍ او هلکان لا هم له سکولونو بهر دي په اړه د شاهین بونیری رپورټ
د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د استادانو د اتحادیو مشران وایي چې حکومت په دغه سیمو کې د تعلیم د ودې او ړنګو کړل شوو سکولونو د بیا ودانې ادارې حکوي خو تر اوسه په دغه اړه په عملي توګه ډیر کم کار شوی دی په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلي ضلعو د استادانو د اتحادیې ویان اسف خان اپریدی وویل چې حکومت د پالیسیو له کبله د استادانو ستونزې د هوارېدو په ځای نورې پیچلې شوې دي نوموړي زیاته کړه
زموږ هغه دوه استادان دي او کمرې خو په ډېرو لاکو کې لښتم نه او کوینې یو کمره ده یا دوه کمرې دي تقریبا 6500 دا ټوټل تعلیمي ادارې دي کوم مو بهش کېدی شي په فاټا کې چې کوم ته ګورنمنت عدد شمار ده چې بعض اوقات دی وي چې 22000 دي بعض اوقات دی وي چې نه 18000 استادان دي فاټا کې دی د ټول نغټ محکمه چې د ایجوکیشن دا دی هغه محکمه ورسته کا او بغیر د سمن څه بندې نه هغه ختمه کا او هغه ورکا الیمنټري اند سیکنډري ډایریکټریټ لا نو هغه سره زموږ څنګه پروموشن نو
په پاکستان کې د تعلیم د ودې د وی غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو مشر عمر اورگزی وایي چې دا محال په قبایلي ضلعو کې 9.5 لک ماشومان له سکولونو بهر دي چې 15% جنکې دي اورگزی زیاته کړه چې حکومت د سکولونو د سار لپاره بایومیټریک نظام خو جوړ کړی خو دا فکر نه دی کړی چې ډېری قبایلي ضلع د انټرنیټ اسانتیاوې نه لري
75% کوم دی د جنکی په فاتا کې سکولونه نه بهر دي موږ سره دی وخت په قبایلی سیمو کې څه د پاسا و زره سکولونه په کار دي دی وخت کې موږ سره په قبایلی سیمو کې څه د پاسا 4000 استادان په کار دي فیمیل او میل دواړه استادان په خپل باندې دا خبره کوي چې موږ په دې سلیبس باندې نه پیږو موږ د پاسا فین مراکز لري
خو صوبائی حکومت ادا کوي چې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو نو وروسته دغلته د تعلیم ودې ته ډېر پام کوي. د تعلیم لپاره د وزیرالله سلاکار ضیاء الله بنگش مشال ریډیو ته ویلي چې د سکولونو د نظام سمولو لپاره د انټرنل مانیټرینګ یونټ په نامه څنګه پرانستې او د دغې لپاره یو نیم سل کسان په کار ګمارلې دي. نوموړی وایي
هغه اور کې خپل مانیټرنګ کوم کار هغه یو سٹارټ واخیست نو دا وو سټ سکول وزټ بکی اور اټ سکول وزټ کې به متدا پت لاګی چې کې مطلب ا ټیچر څوک مو ا ټیچر حاضر دی حاضر نه دی د کې باونډری وال شته نشته دی کې د بو سہولیت شته نشته دی کې مطلب څوره اټ ا ټو زټ څورم کسی وی ابي د پر مو تقریبا 4 ارب روپۍ ریلیز کړی دی بل لاس 2400 کسان کم هغه ایټا ټیسټونه شوی دی ری اوس کې پروسس سٹارټ دی نو دا 2400 ټیچران دام بو سکول ته ورسیږي اور بګیا 4700 88 پوسټونه دي دګلی ری چیف منسٹر تا تاغي اپروول اوشي نورن آباد به دا نو ټیچران ته دي هایرنګ پروسس زم ان شاء الله سٹارټ شي.
د یادونه وردا چې په قبایلی ضلعو کې د پوځي عملیاتو او تر هغه بریدونو لکبلا ګڼ شمیر تعلیمي ادارې لمنځه تلي چې سي بیا جوړ کړل شوی خو ډېری اوس هم تړلې پرتې دي او په ځینو سیمو کې ماشومان د سکولونو د تعمیرونو نه بغیر زده کړو ته مجبور دي.
زما زیاتر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ دی انٹرسٹ
ملي کنده زنانو طرف له خو ډیر خر ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي وس زما کا وس هر څه غره نه ټول تی دي
زه باګر الیکټډ پرسن په غي باندې چې کم دي نظر آشما
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل جون حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړيونه
تاندې هله.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښیل مشال ریډیو څخه د میرمنو په اړه تاندې هله هلي خبرونه د هر زیارت او جمعې پرسته تاسو نشرې اوریدلای شي. اوس یو رپورټ ته ورځو. په پاکستان کې د کرتارپور لارې پرانستو سره سیکان اوس کولای شي له ویزې بغیر خپل مقدس ځای ته ورشي. په دې کار سره د هند او پاکستان پنجاب سیمو څخه سیکان په اسانۍ تګ راتګ کولای شي. په همدې حال کې پاکستان لا هم پر ډیورنډ کرښه اغزن تار لګول جاري ساتلی دي. پښتانه سیاستوال له پاکستاني ریاست ګیله لري او وایي که د رقیب هیواد هند خلکو ته سهولتونه برابرېدلی شي نو پر ډیورنډ کرښه دواړو غاړو پښتنو لرې ساتل کېدل ولې نشي بندېدلی؟ شاهین بنری نور تفصیل درته وایي.
وزیر اعظم عمران خان ویلی چې په سیمه کې بے وزلی حل لمنځه تلی شي چې لارې پرانستل شي او کاروبار وده وکړي. نوموړي پرون د هند او پاکستان په پوله د کرتارپور راهداري د پرانستې دستوري ته وینا کوله. پاکستان د دې کوریډور له لارې سیکانو ته اجازه ورکړې چې بې له ویزې پاکستان ته سفر وکړي. وزیر اعظم عمران خان پر دغه مهال را جوړې شوې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه،
جیسے میں پرائم منسٹر بنا میں نے نریندر مودی سے پہلی بات کی.
زه چې څنګه وزیر اعظم جوړ شوم نو نریندرا مودی ته مې وویل چې په بری صغیر کې تر ټولو لوی ستونزه غریبي ده او غریبي هله ختمې دي شي چې زمون حالت ښه شي، سوداګري شروع شي او پولې خلاص شي، مونږ ته به هم ګټوي او تاسو ته هم خوشحالي راتلی شي. زمونږ ترمنځ یوازې د کشمیر ستونزه وه او هغه مونږ د ګاونډیانو په شان په خبرو اترو هوارولې شو. بلخوا د پښتونخوا ځینو سیاست مدارانو او کاروباریانو غوښتنه کړې ده چې باید د افغانستان سره هم د کاروبار او تګ راتګ لپاره لارې پرانستل شي او خلکو ته اسانتیاوې ورکړل شي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې پخوانی سینیټر او د سیاسي او سیمه ییز چارو پوه افراسیاب خټک وویل چې د هندي پنجاب او پاکستانی پنجاب یوازې ژبه شریکه ده خو د ډیورنډ دواړو خواو ته ولسونه شریکه ژبه، کلتور، تاریخ او مذهبي عقیده لري او بیا هم د یو بل سره په تګ راتګ کې د ستونزو سره مخ کیږي. نوموړي زیاته کړه،
دا خو ټول یو خلک یو قومونه دي، دې قومونو مچ کې دي خردار مزي راکړو. د ډیورنډ معاهده چې هغه کې هم دا لیکلي چې د قبیلې چې دي دوی به په خپلو علاقو کې ازادۍ سره راځي، دوی د هغې خلاف ورزي کړې ده. د چې کوم مزه راکاګلې نو خلک تبن په ذهن کې سوال دی چې تاسو موږ دښمنۍ ده هغه سره تاسو بغیر ویزې نه کوریډور خلاصوي او افغانستان کې ویزې باندې رشوتونه اخلي نو یو غوسه او یو تشویش خو پښتنو کې شته بالکل.
کاروباریان وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو او لارو تړل کېدو له کبله خپل منځي کاروبار اغیزمن شوی دی او اقتصادي پرمختګ نه کیږي. په دغه اړه د پاکستان د کاروبار او صنعت د فیډریشن مشر انجینیر داروخان اچکزی وایي چې د کرتارپور رهداري جوړول یو ښه ګام دی خو باید د افغانستان په ګډون د نورو ګاونډي هیوادونو لپاره هم دغه پالیسي خپل کړل شي. نوموړي د افغانستان او پاکستان د خپل منځي کاروبار په اړه وویل
زمونږ دوه بلیونه ډالر ته نږدې زمونږ بایلیټرل ټریډ د دواړو ملکونو ترمنځ په دې کې پوټینشیل بیخي زیات ده. په کار دا ده چې دا د شپږو اربو ډالرو یا د اوو اربو ډالرو پورې موږ په دې دوه کال کې ټارګټ کښېږدو او دا زیات زموږ چې کوم پیک ولو هغه د درې بلیونه ډالرو پورې موږ ورسېدو او بیا بېرته کښته راغلو. د ټولو نه غټه وجه خو دا ده چې د دې دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم سیاسي تعلقات دي دا اغېزمن دي.
د یادونه وردا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ازغن تار غړولو په پولو د بندیزونو لکبله کې یو خوا کاروبارونه د توانونو سره مخ تي نو بل خوا دواړه خوا ولسونه د تیر پشان د یو بل سره په غم خاده کې هم نشي شریکې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ.
مشال ریډیو دا سه ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو که دغه ایپ ډاونلوډولو یا د خبرونو په اوریدو کې کومه ستونزه لرئ نو موږ سره یې خامخا شریک کړئ. او اوس هم تاسې یو داسې واده ته به یو چې له نورو ډېر مختلف وو. یو خو دا واده د یو جنۍ وو او اکثره په پښتنو سیمو کې د جنکو ودونه د پلار په کور کې نه لمانځل کیږي خو د پلار دا روایت او دا رواج د کلتور مات کړی دی. او بل خبر دا ده چې په دې واده کې تر ډېره پورې سیاسي تقریر نه شوی دی. زموږ همکار شانواز ترکزی ورغلی وو او په دې واده باندې رپورټ جوړ کړی چې په سندرې شروع کیږي.
دا ټپی د هشنغر د هناګل د واده په خوشحالۍ کې روان وي. هنا ګل داشنغر د ګل پسند چې یو سماجی مبارز دی لور ده او د خپل لور واده لی پیښور نه تر د کوټه پورې مېلمانه هم را بللی وو. دغه واده کې اول د ملک په حالاتو خبرې وشوې چې په کې د سیاسي ډلو نه علاوه د پښتون تحفظ مومنټ او د کسان تحریک ځینو غړو هم خبرې وکړې. وروسته مشاعره او بیا د سندرو محفل شروع شو. ګل پسند وایي چې ممکن نه ده ځینې خلک هغه ګرم بولي چې ګنې د لور په واده کې ولې د هلکانو د واده په شان پروګرام کړي خو دې سیاتوي.
انسان چې کوم ټوټل حق چې کوم اغه ماشی دی کومنګ د جګیداري سوسایټي کې زګورما زمنګ مین دی فرند دی پلانونو سره بکار کاو او چون کې غیته اغه شانت کې حق نه دی ورکړی شوی نو مال شي دا روایت مات کما بس ما دغه یو میسج کین مې کول وختل.
د پیښور پونتند سیاسياتو څنګه استاد ډاکټر درویش افریدی وای چې هغه د ملګرو د لوړو وادونو له وړاندې هم تله خو په دې نننی واده کې آزاد مشوره سیاسي بحثونه او سندري بیان د مخ کې د جنکو په واده کې کله نه ویلیدل.
مونږ ته مشران خبره کوي چې د خور لور واده به وو نو پلار رور به بیا غکلی پرې خودلو شرمېدل به نو دا د خوشحالۍ خبره ده چې په ټولنه کې دومره بدلون د دې په فکر کې راغلی دی چې خور لور واده د هغوی خادي خوشحالي په هغه باندې ولمانځو په ویاړ باندې.
راحت شاه هم د اشنغر اوسیدونکی دی او په دغه محفل کې سندرې ویلې او پیانو یا د بجلی باجای هم غږوله. دی وای د دې چې د واده په شپه د سندرو د محفل جوړولو وینا وشوه نو ډېر حیران و. نو هغه څنګه
ما ته خو سپوره دا پته نه لګی چې جنۍ واده دی کدا لک واده دی ما ته نه احساس نه کیږي ځکه چې مونږ کوم سندرې د لک په خاده باندې ویلې هغه مونږ دای چې کوم د خپل ورورې په خاده باندې ویلې خو ما ته اوس دا نه محسوسیږي چې دا د لک واده دی کړي جنۍ واده دی.
په دغه محفل کې راغلی په خپلو تقریرونو کې په دې خبره ډېر زور واچاو چې هر تن چې د لور او یا د خور وادي وي باید د خپل زامنو او یارونو په شان محفلونه پکې وکي او داسې نه چې ګینه د هلک او د جنې په حق کې فرق وساتي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، اشنغر.
زنغمایما زما مشال راډیو ډیره خوخه ده، تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې، راځي چې له ګلای څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د جمعیت علما اسلام فی په مشرۍ د حکومت ضد اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناسته په اسلام آباد کې نن په 11 ورځ هم دوام لري. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان بیگانه وخته د ازادۍ مارچ په نامه تر درنې ګډونوال توبې دوی په جمهوریت طریقه خپل احتجاج کوي. بلخوا په احتجاج کې شامل د اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان استعفا غوښتنه کوي، خو حکومت وايي وزیر اعظم به هیڅکله استعفا ورنه کړي. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د سکولونو د استادانو اتحادیه وایي حکومت په دغه سیمه کې د تعلیم د ودې او لنګشو سکولونو بیا بحالۍ ژمنې نه دي پوره کړي. خو د تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار ضیاءالله بنګش وایي په قبایلي سیمو کې د سکولونو د نظام سمولو لپاره یې د څارنې یوه څانګه پرانستې ده. پرون په بلوچستان پوهنتون کې زده کوونکو د غلطه د امنیتي ځواکونو د موجودیت او جنسي زورونو پر ضد یو ځل بیا مظاهرې کړي دي. په مظاهره کې شامل د پښتونخوا زده کوونکو اتحادیې یو غړي لطیف الله کاکړ مشال ویل حکومت د امنیتي ځواکونو د پوهنتون له ودانۍ وباسي. نن د پېښور په قیوم سټېډیم کې د قومي لوبو سیالۍ پیلېږي. دا لوبې په تربیوي اونۍ پورې دوام لري او د ټول هېواد لوبغاړي پکې برخه اخلي. د افغانستان په لوګر ولایت کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې څلور وسله وال طالبان وژل شوي دي. د لوګر چارواکي وایي تېر ماښام د یاد ولایت په سلطان باغ په سیمه کې طالبانو یو قومندان ویس الدین په ګډون څلور وسله وال د افغان هوایي ځواکونو په برید کې وژل شوي دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 9 داعش وسله وال حکومت ته تسلیم شوي او وو وسله وال طالبان د سولې پروسې سره یو ځای شول. دا خبره د ولایت والی شاه محمود میاخیل پرون د استخباراتي ادارې NDS په دفتر کې خبرارانو ته کړی. د بنگلاديش سایلي سیمو ته یو قوي طوفان رسیدلی او په سلګونو زره خلک خوندي ځایونو ته منتقل کړل شوي دي. د بنگلاديش مسؤلیتو محکمې چارواکو نن ویل چې د بلبل په نامه طوفان د هیواد سویل او هند ته رسیدلی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډی سسته ګلایا زوړاندې کړ. او اوس هم سیرا ظهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وای.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپل ادارې د کرتارپور پر اهدارې لیکلي او وایي دا یو تاریخي لمحه و چې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي د هند په پوله د سیکانو لومړۍ ډله پاکستان کرتارپور ته پراتګ ولیدله او اوس به دوی په آزادانه توګه خپل مذهبي ځایونو ته تګ راتګ کولی شي. ادارې وایي که څه هم کرتارپور راهداري دامن راهداري ګڼل کیږي، خو دا به تر هغه د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې کردار ونه لوبوي تر څو چې هندوستان په دې عمل ونه کړي. ادارې وایي بل پلو دا هم کتل کیږي چې د ہندوستان سپریم کورٹ د بابری جمعات فیصله هم پدی ورځ واوروله، په کوم ورځ چې پاکستان دا مندار هداري خلاصوله او پدی موکد سپریم کورٹ فیصله وچی د بابری جمعات په ځای دی مندر جوړ شي او د دې په بدل کې د مسلمانانو ته په ایودیا کې 15 کلزمکا ورکړي شي. خو بل پلو عدالت په کال 1913 کې بابری جمعات تر رسیدون کې نقصان، په کال 1909 ختم کې سپکاوي او په کال 1922 کې د دې دړنګولو غندنه وکړه. لپی خبر خبرېدون کې مشر پښپنه هم په دې موضوع کې پاتې شوی وای د پاکستان د دیګام رستو کې هندستان دی لړکې سکول غواړي نو پاکستانی زیارت کوونکو ته په آسان شرطونو ویزې ورکولې شي، ځکه چې د هندستان او پاکستان ترمنځ د مذهبي ځایونو لپاره د تګ راتګ ډېر موکې موجود دي. ادارې اخر کې وای اوس چې پاکستان د سیکانو لپاره د کرتارپور راهداري خلاص کړه، نو د دوړو هیوادونو ګټه هم پدې کې ده چې د دې هیوادونو اولس له یو بل سره نږدې کړي او د خپل منځي تعلقاتو ښه کولو لپاره دا موقع وکاروي. جنگ رسپنه خپلې ادارې کې IMF یا نړیوال مالیاتی صندوق د پاکستان په اقتصاد د اطمینان سرګندونه کړي. خدا به د پاکستان ولس لپاره هله باوري شي چې په ګرانی قابو وموندل شي او بیروزګاری ختمه شي. اداریه وایي د نړیوال مالیاتی صندوق په اعلامیه کې د پاکستان لخوا د ترهګرو د مالی مرستو ودرولو لپاره د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په هدایتو باندې عمل درآمد هم د تسلی وړ ګرځولې. د کومې رسو چې د پاکستان نوم لخړ لیست دراوتو موقع هم روښانه شوي. اداریه آخري کې لیکي هیله ده چې له دې وروسته به اوس حکومت د صنعتونو په بحالۍ او په پرمختګ توجه ورکړي چې دارنګ روزګار پیدا شي او په ګرانۍ هم کابو وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان د هند سره پر پوله د سیکانو لپاره د کرتارپور لار په داسې مهال خلاصه کړې چې د اسلام آباد او نوې دلی اړیکې ډېرې خرابې دي. خو ای ایف پی خبری اژانس لیکي چې په دې کار سره به لږ تر لږه اوس په زرګونه سیکان خپل مقدس ځای ته د زیارت لپاره تګ وکړلی شي. په همدې حال کې رویټرز خبری اژانس لیکلي د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې پاکستان ته به د قرض لومړۍ برخه ژر ورکړي. د دې قرض اخیستو لوجه په پاکستان کې ګرانی ډېره شوې ده، خو حکومت وایي د شیانو نرخونه زیاتول د اوږد مهال د اقتصاد ښه ساتلو لپاره ضروری دي. فرخنده اسد د دواړو لیکنو غټ برخې درته وایي.
ای پی خبری اجانس لیکي د هندوستان په سلګونه سیکان زیارت کوونکي د خالی پورس کرتارپور ته رسیدلي دي او هلته به دوی د مذهبي مشر بابا ګورو نانک په اړه په رسوماتو کې ګډون کوي. د کرتارپور سیمه د سیکانو لپاره ډیر مذهبي اهمیت لري. کله چې په 1947 کال کې هند او پاکستان له یو بل نه بیل شول نو د کرتارپور سیمه په پاکستان کې راغله. ولې زیاتره سیکان په هندوستان کې پاتې شول او له هغې وروسته د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې سیکان د غلطا په خپلو مذهبي رسوماتو کې په ګډون کولو کې مشکلات لري. د نومبر پر 9 د کرتارپور لارې پرانیسته وشوه او له دغې وروسته به د نومبر پر 12 په زرګونو سیکان د بابا ګورو نانک ته 1550 کلیزې په رسوماتو کې ګډون کوي. دا هغه ورځ ده چې په نړۍ کې د ټولو سیکانو لپاره مذهبي درناوی لري. اسلام آباد سیک زیارت کوونکو ته بې له ویزو پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکړې ده. سیکان وایي د نومبر 9 د کرورولۍ لپاره مهمه ورځ چې دوی به په خپلو دغو مذهبي رسوماتو کې ګډون کوي. کرتارپور ته راوی دریا پر غاړه ته هند پولې ته نږدې د پاکستان په خاوره کې پروت کلی دی چې پکې د سیک مذهب یو مذهبي ګوردواره ده چې پکې د سیکانو مذهبي پیشوا بابا ګورو نانک د خپل ژوند وروستي 13 کلونه تیر کړي وو. بلخوا رویټرز خبری اجانس لیکي د پاکستان کلنۍ مالی خساره په زیاتېدو ده. دا په داسې حال کې ده چې د پیسو نړیوال صندوق IMF د تیر جمعې په ورځ ویلي دوی به ډېر زر دغه هیواد ته د خپلو 6 اربو ډالرو د مرستو د پروګرام لومړی قسط ورکړي. په تیر اپریل میاشت کې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان سره د 3 کالو پورې د مرستو ورکولو په یو پروګرام سلا شوی و. دا د 1980 د لسیزو د اخري کلونو راهیسې د پاکستان 14 د قرضو پروګرام دی. دا وخت پاکستان د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی او په دغه هیواد کې ګرانی هم زیاته شوې ده. د IMF پروګرام ځینې کارکوونکي د 13 اکتوبر د 28 تاریخ نه تر 8 نومبر پورې په اسلام آباد کې وو. خبری اجانس لیکي کله چې عمران خان په واک کې راغی نو هغه د پاکستان د نږدو ملګرو هیوادونو چین او سعودي عرب نه تر 10 اربو ډالرو پورې قرضې واخیستې چې دا شان دغه هیواد د اقتصادي بحران څخه وباسي. خو اقتصادي څېړونکي وایي پاکستان د IMF د قرضو د پروګرام بغیر د موجوده مالی بحران څخه ځان نشي وباسلی.
د مشال رادیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال رادیو مجله کې تاسو شمې پورس پادرینمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو مجله کې ادبی او کلتوري بحثونه تاسو وړاندې کیږي. تاسو کې ډېر څه اوریدل شي. همدارز د مشال ریډیو څخه تاسو د سیاسي ریپورټونو او خبرونو ترڅنګ تفریحي پروګرامونه هم تاسو اوریدل شي، او دغه پروګرامونه تاسو په فیسبوک باندې او همدارز د ټویټر د لارې هم تعقیبول شي. او که چېرته د عکسونو شوق لرئ، تصویرونه مو خوښیږي، مختلف خبري تصویرونه، نو تاسو کولی شئ د مشال ریډیو انسټاګرام ته لاړ شئ او هغه ځای نه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی پیدا کړئ. اوس یو رپورټ دراورو. د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکو او دینی عالمانو د محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد د لمانځلو په مهال پر طالبانو غږ کړی چې د افغان حکومت سره سوله وکړي. دوی ویلي چې د اسلام دین پر سولې او پخلاینې ټینګار کوي، نو ځکه باید د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په رڼا کې له انسان وژنې لاس واخیستل شي. دوی همدار زیاته کړه چې د محمد صلی الله علیه وسلم ژوند د سولیزې مبارزې درس پرېښي او مسلمانان ته باید ډیر څه زده کړي. په دې اړه د نجیب الله الخیل راپور.
د خوست دینی عالمانو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په لمانځنه کې ویل چې د اسلام پیغمبر خلکو ته په خپلو کې د یووالي، سولې، سوداګرۍ او د ژوند په ټولو مثبتو ډګرونو کې د پرمختګ لارښوونی کړي دي. یاد لمانځغونډه چې د شنبه په ورځ د خوست د اداري کمپلیکس په جومات کې د دې ولایت د لسګونو خطیبانو او ملا امامانو په ګډون جوړه شوې وه. دینی عالم مولوي محمد عارف عرفان له خلکو وغوښتل چې د اسلام د دین د ارشاداتو سره سم دي د امن او سولې ژوند غوره کړي.
نبی علیه السلام به عمر ته د خلکو په یووالي، پرمختګ، اقتصاد، تجارت په دانه به ټینګار لرلو. مونږ تاسو باید په سوله کې ژوند وکړو، مونږ تاسو په امن کې ژوند وکړو، مونږ تاسو په پرمختګ کې ژوند وکړو. نبی علیہ السلام نړۍ ته د یووالي پیغام، د اخلاقو پیغام، د عبادت پیغام دی. او تر څو مونږ تاسو معاشرتي ژوند، مونږ تاسو اجتماعي ژوند دا په امن کې ولمنځو.
دینی عالمانو په خبرو کې دا ویل د اسلام پیغمبر نړۍ ته ځان سره د مینې او ښه ژوند پیغام راوړ او خلک له هر ډول ظلم او زیاتی منع کړل. خوست وری محمد حلیم فدایی هم د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د میلاد په مناسبت د جوړې شوې ناستې وینا والو. د دینی عالمانو ته په خبرو کې ویل تر څو چې خلک د اسلام په اصلي ماهیت او جوهر پوه نشي، دا ولس به تل د پردیو فتواګانو قرباني کیږي.
جوهر باندې ځان پوه نه اوزمو رمای کرامي خلکو ته ونه ښیي. موږ به تل د دغسې ډلو ټپلو د افکارو قرباني کیږو چې هغه به مري د دین په نوم ځي به دوزخ. چې موږ په افغانستان کې د دومره ښېګړو سره، د دومره رمای کرامو سره، د دومره سیاست مدارانو سره، د دومره رهبرانو سره موږ جګړه نه شو ختمولی،
د خوست چارواکي وایي چې روانه ونه د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند په بیلابیلو اړخونو بحثونو او ناستو ته ځانګړې کړې ده. چارواکي زیاتوي په همدې مناسبت به د دې ولایت په یو شمېر تحصیلي او تعلیمي مؤسساتو، فرهنګي بنسټونو او حکومتي ادارو کې پروګرامونه جوړ شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمينه نجوند سره نست ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندو مې دي نور نه غوړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی. اوس هم جمهوری غږونه خبرونه تاسو وړاندې کوو. د خبرونه تاسو ته عبدالحی کاکل جوړوي.
په جمهوریت غونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شراغلا سوایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسي د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندې دی. هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلې چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر دېرشو کلونو زیاته ده، خو چې کله جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له وړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ، بنیادی بشري او قومي حقوق لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی. زندانونو ته تللي دي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي دي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوري غوښتنو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نننۍ برخه د پښتون سیاسي مبارز نقیب جان په اړه ده. نقیب جان د خیبر پښتونخوا دیر ضلع میا کلی کې په 1952 کال کې زیږیدلی. زیاتره زده کړې له پېښور کړې او په 1960 کال کې له پېښور یونیورسټي څخه د قانون ډیګري ترلاسه کړې ده. د نقیب جان په وینا د مشر رول لوجې سیاست ته راغلی وو.
دلته کې موږ په دیر کې سیاست ته، دلته کې نوابی سیستم تیر شوی دی کنه. بیا چې کله 70 کې پارټي پولیټیکل پارټیز دلته نه وته، نو زیات خلک د دیر چې کم دی دا په جماعت اسلامي کې لاړو. زما رور دی خدای وبخي نسیم جان، دلته کې هغه د قوپر سیاست بنیاد کې خوده لکه هغه د هغه او په دیر ضلع کې قوم پر سیاست مونږ په هغه وخت کې نه په هغه کې مونږ شامل شو د جماعت اسلامي په مقابله کې. نو بس زه هم لکه دغه اثرات چې کم دی ما ځان سره کالجونو یونیورسټو ته یوړل، نو زه هم دغه سیاست نه متاثر شوم او لکه بیا په دغه لار روان شوم.
نقیب جان یو داسي سیاسي کارکون و چې په یو داسي قتل کې په تانو کې تر تشدد تیر سوی او زندان ته چول سوی چې نه یې کړی وو او نه هم په عدالت کې ور باندې ثابت شو. دا قتل د حیات محمد خان شیرپاو چې د پاکستان د سیاسي تاریخ یو تر ټولو مهم قتل بلل کېږي، چې په نتیجه کې د دې هیواد سیاسي بهیر یو ډول چورلټ بدل سو. حیات شیرپاو د پیپلز پارټي مخکښ وو او د هغه وخت صوبه سرحد او د نن ورځې د خیبر پښتونخوا صوبې په کابینه کې وزیر وو. دا وخت د خان عبدالولي خان په مشرۍ د اپوزیشن ګوند نېشنل عوامي پارټي او د وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په مشرۍ د واکمن پیپلز پارټي ترمنځ اختلافات خپل اوج ته رسیدلي وو. حیات شیرپاو د خیبر پښتونخوا پر سیاسي افق د یو نوي سیاستوال په توګه راڅرګند شوی وو او ډیر مینوال یې درلودل، خو د پیپلز پارټي او نېشنل عوامي ګوند د اختلافاتو قرباني سو. نقیب جان په سیاسي توګه د نېشنل عوامي پارټي د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن یو فعال غړی وو. د 1950 کال د فروری پر 8 نیټه د پېښور یونیورسټي په هم هغه حال یا تالار کې ناستو چې پکې حیات محمد خان شیرپاو ووژل سو. هغه نن 43 کال وروسته د دې پېښې د سترګو لیدلې حال بیانوي.
موږ چلته کې کېناستو، نو دا په ټیپ ریکارډر کې دا بم ایښو دی. شیرپاو خان اول سپیچ ختم کړ لکه ته خو یو الکو سردار نوم یو، نو هغه سوال وکړ ډونیشن، نو شیرپاو خان تلې واپس د دې سوال سره لکان وخندل. دغه د سیمبرس خونه شو بیرته سټیج در راغی. دوه وی چې عام طور پر خو زه پیسې نه ورکوم، الکان جی نکو کې غلط رہ جان پیدا کیږي، خو بیا هم زه پیسو اعلان وکاو. هغه ته پاتې نه شو لکه دغه شان یو شروع شو داسې، او بس په دې کې مطلب کا بس بیا رڼا شو دا کې صدرس شو. بیا ټول خلک چې کم دی هلته پریوتل سره زما لکه شیرپاو خان لاندې پروتو او دا نیم طرفې والی شو لکه دا خپې کټ شو داسې شیتلې پسې زنګېدنو دا خپه پسې شاته ما ونیوه. داسې د ګاډي پورم چې کوم دی نوې ګاډی په دا وخت کې اغستې مستانج ماته یاد دي، هغه ګاډي ته مورځغه کو یو خورې وکړه داسې د ینو الټې وکړلې بس په هسپتال ته بیا وکړل، خو لکه هغه په وخت باندې وفات شوی مړو.
د حیات محمد خان شیرپاو مرګ د هیواد سیاست ولړزولې. د ذوالفقار علي بټو حکومت د قتل تور پر نېشنل عوامي پارټي پورې کړ او هم په دې پلمایه پر دې ګوند بندیز ولګوي. د ګوند مشرانو ترڅنګ د غړو نیول پایل سول. نقیب جان چې د پښتون سټون فیډریشن یو فعال غړی وو او د پیشي آئینی شاهد وو، آن هغه د حیا شرپاو مړی ترګاډي پوری په وړو کې مرسته کړې وه، خو چې لږ وخت تیر سو د هغه نوم پولیسو په مشکوک قاتلون کې ولیکلی او ونیول سو.
ډېر نامتو کسو د پښتون فیډریشن نورزاو اصرار هلته کې مونږه ناشتې ته ناستو، په دې کې د اف اس اف جیپ راغی او هغه جیپ چې څنګه مونږه ولیدو نو بس د جیپ نه په مونږ باندې را ټوپ لګول لسی، نو اصرار منډه کړه، نو په اصرار یې اول ټوپ لګول لګا، نو بس هغه ځای کې مونږه لکه ما خو منډه ونه والا خو بس په ځای کې گرفتار کړو اف اس اف والا مونږه ونیو. نو بیا اصرار سموده پس لکه غای ساری بیا پرېخو دو زه مان اکیوست کرا واستم کنه لکه په دغه کې دا او سه یو بل لکه شهباز نومې د پختون زلمی پاغه باندې دغه شو د اسفندیار ایمونی لکه دیم ټارچر کړو لکه.
نقیب جان او د صوبې په ګډ ګډ کې د نېشنل اوم پارټي سره تړلي کسان تانو او جیلونو ته واچول سول، خو پر نقیب جان د مقدمه نویت بدل وو. د پولیسو دا کوشش وو چې قاتلین او د هغو ملاتړي معلوم کړي او هم د دې معلومو لپاره پر نقیب جان د تشدد سلسله پیل کړه.
خان مې تړې ته وړم اول ته را تا بلا کسان کې ویل خو یو ایسای یو ډېر هغه ډېر ټارچر مل را کړو او ما ویل چې راکه زه وزم نو دا سړی خو نه پرېدم لکه نه، خو بیا د سمګلرانو په یو مقابله کې پړ شو لکه هغه ډېر زیات ټارچر کړو مزه دې خپل ته لاله پړی راتلی وو لکه پکټ باندې اړولې وو لکه بس یو او لکه پکټ باندې دا دغاړه ولی د خپې زمنګ اړه ولی وکنه واخه خپل به زور ورکاو کنه، نو بس د دسې دغه کتابه چې یو بس اسمان چې کم دی تا به چې زمنګ را باندې تاسو ولکه.
خو د 1900 لسیزې په لومړی کلونو کې نېشنل او پارټي د پښتون زلمی پنوم د ځوانانو په خوانی سازمان بحل کړی وو. په دې ورځو کې په پاکستان کې ځای په ځای چاودنې کېدلې. د پښتون زلمی یو شمېر مشران او غړي په افغانستان کې ول. د پاکستان حکومت به د چاودنو تور په پښتون زلمی لګولی. د دې سازمان یو شمېر ملاتړي به نیول کېدل او وهل کېدل. نقیب جان سره په تھانه کې د پښتون زلمی ځینې غړي هم بند وو.
د پښتون زلمی لکان چې کوم په دماکو کې دغه شو د دې ډېر جاتې کړو لکه دې دیوډ لګړ کړی مو ډېر مور او خورې مولا پکې راوستي وو لکه ډېر زیات مطلب ډېر ظلمونه دي. پښتون زلمی ور سره شو لکه وجه تعالو وای ګنده سره درځ لکه بد فعلی کو او دا کو او دا کو کنه لکه داسې کسان وو چې هغه له د مور خوره دسی شوې نو خو لکه هغه به لکه هغه دغه به تیز هغه لونه به تیز تل کنه.
په نقیب جان په تانه کې توریوي میاشت پوری تشدد وسو. پر دې مهال د قاتلونو د معلومولو په لړ کې د پولیسو پلټنو دوام وکړ. ورسته معلومه شوه چې د پښتون سټون فیډریشن دوه غړو امجد او انور حیا شیرپاو ته په ټایپ ریکارډر کې بمې شوو. هغه دواړو اعتراف وکړ او نقیب جان بې ګناه ثابت شو. هغه له تانی جیل ته منتقل کړ سو او بیا شاوخوا شپږ میاشتې وروسته خوشې کړل سو. له جیله له راخوشې کېدو وروسته نقیب جان خپل پلرني کلي د دیر ضلع میا کلي ته ستون سو. سیاست یې دوام ورکړی خو چې کله عوامي نېشنل ګوند په 1988 کال کې د نوشیر په مشرۍ اسلامي جمهوري اتحاد سره اتحاد وکړ، نو د دې ګوند یو شمېر مشرانو او کارکونانو د دې مخالفت وکړ او له ان پی ووتل چې پکې نقیب جان هم شامل وو. خو له وخت تېرېدو سره سره نقیب جان له سیاسته بیخي مایوس سو. خو وایي چې فکر یې هم د پخوا په شان دی خو له ګوندي سیاسته یې زړه ماتي.
د دې قوم او وطن آبادی او خوشحالي او پرمختګ او متاسفانه چې زمونږ په لکه سوالو زمونږ د خیالو چې زمونږ د مشرتابه چې کم دا یا کم څومره پولیټیکل لیډرشپ ته د ټولو په لکه بچاسي خو متاسفانه د سینه والکه نو دغه په وجه بس بیا سیاسي پارټو کې نیم تله په کور ناستې مو بیا سه بیمارې شو د غم شو بس بیا ما سرګرمه نه لیکلي لکه پولیټیکل دغه پولیټیکل لکه نور خو دلته قومي خبرې کوم او لکه وطن کې جرګې مرکې چې صدګي هغه خپل دغه نه پریدو لکه اما خبر هم نه ده پریخي ده کده اوسه پوری ماغه خبره شله هغه نه ده پریخي بلې پارٹی ته نیته هغه کم ده خدای خدمتګاری کم شکل او هغه موسم منګه یعنی جاری ساتلې ده سکولونه هسپتالونه کو منډ ترلې ده کچې څوک چا سره ظلم زیاتې کیږي بس هغه کدل تعلقه کې کوي څوک نه کزما سره په پارٹی کې سو یا صدغان نه خلک خلکو یې نه کی جان لزی بس راضی او قدرت کار دې زور سو ملګرتیا کو.
Oh,
درنو اوریدونکو په جمهوریت غونو پروگرام کې مو د سیاسي مبارز نقیب جان د کړاوونو او ستړو کې سو اوریدله. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو زپانو هم اوریدلای شئ. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکو. تر هغه پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي دا سارو ته ندي هر خطا بل شي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږې دې نشم درته مې ډیر وژړل و مې بخا
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او دا هغو پاړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.